السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خره غلست قدر من اوریدونکو نن سه شنبه د 1401 هجری المریز کال د غبرګولیا جوزاش پړه سم ده چې د 2012 میلادي کال د جون ل 15 نیټه سره برابر ده د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنی نیم ساعته خبری مجله پیلېږي چې زه احمد تکالی د امان الله امیرزی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم په کونړ کې چارواکي وایي چې پر دې ولایت د پاکستان له خاورې د درنو وسلو د حملو له وجې ډېر خلک د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ شوي دي پر دې او نورو موضوعاتو په نننۍ سهارنۍ خبري مجله کې مطالب او راپورونه خپرو خو لومړی خبرونه په پیل کې د مهمو خبرونو سر لیکونه د ناتو عمومي منشي د منځنۍ آسیا له دریو هیوادونو سره یو نوې ترانزیتي موافقه لاسلیک کړې چې له مخې یې ناتو د دې هیوادونو له لارې وسلې او وسایط انتقالولی شي د کونړ ولي وایي د افغانستان پر خاوره د پاکستان لخوا د حملو له زیاتېدو سره په یو وخت پاکستاني پوځیانو خپلې پوستې رامخکې کړې دي او امریکا یو پاکستانی چارواکی وایي چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د پرونی حمله هدف د القاعده شبکې یو جګپوړی مشر ابو یحیا الليبی و بشپړ خبرونه د کونړ ولی وایي د افغانستان پر خاوره د پاکستان لخوا د حملو له زیاتېدو سره په یو وخت پاکستانی پوځیانو خپلې پوستې رامخکې کړې دي د کونړ ولی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل پاکستانی پوځیان د سرحد صفر نقطې ته راوړاندې شوي دي دغه راز د وویل چې په وروستیو کې د پاکستان له لوري د وشتل شویو ګولیو له کبله د دانګام او ناړۍ ولسوالیو ګڼ اوسیدونکي مجبور شوي چې نورو سیمو ته ولیږدي په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اورئ د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن پرون د منځنۍ آسیا له دریو هیوادونو سره یو نوې ترانزیتي موافقه لاسلیک کړه له دې موافقې سره سم قزاقستان قرغزستان او ازبکستان په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د دوی د هیوادونو د خاورو له لارې خپلې وسلې او نقلې وسیلې اروپا ته انتقال کړي ناتو تر دې مخکې له روسیې سره هم ورته موافقه کړې وه امریکایي او پاکستانی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې د پرونی حمله هدف د القاعده شبکې یو جګپوړی مشر ابو یحیا الليبی و خو دوی وایي معلومه نه ده چې په دې برید کې به الليبی په وچل شوی وي کنه الليبی چې د لیبیا تبعه ده د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له نږدې همکارانو څخه شمیرل کیږي نوموړی چې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له زندان څخه په تیښته بریالی شوی د بی پیلوټ الوتکو له مخکینیو حملو څخه روغ رمټ وتلی د پاکستان استخباراتي مامورین وایي چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په پرونی حمله کې 28 افراطي وسلوال وژل شوي دي د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره پاکستان څلځیڅو له دغه هیواد سره د پرمختیایي چارو او د سوداګرۍ مسایلو په اړه د پراخو ستراتیژیکو خبرو باب پرانیزي د اروپایي ټولنې د کمیسیون له ویلامې سره سم میرمن کاترین اشتن او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیره هنا رابانی کار به د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هیوادونو او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د یوې نوې ساه د پیدا کولو په هدف نن رسمن خبرې پیل کړې د سوریه د حکومت پوځیان پرون په داسې حال کې له وسلوالو مخالفانو سره په خورنړۍ جګړه کې ښکیل شول چې اروپایي ټولنې پر روسیې غږ وکړ چې په سوریه کې د وینې بهېدو د پای ته رسولو پر سر اختلاف کم کړي د آزادې سوریې د پوځ په نوم د مخالفو وسلوالو یو ویاند پرون وویل دوی نور د ملګرو ملتونو لخوا د سولې پلان ته ژمن نه دي ځکه دا پلان په سوریه کې د جګړې په درولو کې ناکام شوی خو د اروپایي شورا رئیس هرمن وان رامپوی پرون په پیټرزبورګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې وویل مسکو او اروپایي ټولنه په دې موافق دي چې د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د ګډ استازي کوفی انان په منځګړتوب د سولې جوړ شوی پلان په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو تر ټولو ښه موقع برابرولی شي رامپوی وویل دا ضروری ده چې اروپایي اتحادیه او روسیه د سوریې د کړکیچ د حل لپاره په ګډه کار وکړي اروپایی اتحادیه او روسیا ممکن یو څه متفاوته ارزیابي ولري، خو موږ پوره موافق یو چې د انان طرحه په مجموع کې په سوریه کې د تشدد د پای ته رسولو لپاره تر ټولو ښه فرصت برابروي، د کورنۍ جګړې مخه نیسي او د حل تلپاتې او سوله ییزه لاره مومي. لویدیز وروسته له دې د روسیې پر دریز انتقاد وکړ چې د هیواد په هوله ښار کې د څه باندې سلو تنو د ډله ییزې وژنې په ځواب کې د سوریې د حکومت پر ضد له سختو اقداماتو ډډه وکړه. او وروستی خبر، د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیره د قفقاز د سیمې هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې پرون ګرجستان ته ورسېده. هیلری کلنټن د قفقاز د سیمې هیوادونو ته په دې سفر هدف سفر پیل کړی چې د امریکا له متحدو ایالاتو سره امنیتی اړیکې پیاوړې کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې راپورونه لرو. د منځنۍ آسیا دریو هیوادونو له ناټو سره منلې ده چې له خپلو خاورو څخه د دې تړون وسلو او وسایطو ته اروپا ته د تیرېدو اجازه ورکړي. د چارواکو له قوله په یو راپور کې به واورئ چې په تخار ولایت کې د نجونو پر ښوونځیو د مسمومونکو حملو شاته د چا لاس دی. د کونړ ولی وایي چې پر دې ولایت یو ځل بیا د پاکستان له خاورې د درنو وسلو ډزې پیل شوي.
دغه سرحدي نقاطو کې ډېر مشکلات دي او دا د کرښې د هغه خوا نه دي او زموږ خلک ډېر تنګ کړي دي، خلک کډه کړي دي، ډېر مشکلات مونږ ته پیدا کړي.
او په هرات کې امریکایي هنرمندانو له سیمه ییزو هنرمندانو سره په یو ګډ پروګرام کې برخه اخیستې. د دې خبري مجلې تر پایه را سره اوسئ چې نور په زړه پورې راپورونه هم مهم درته برابر کړي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. ناټو د منځنۍ آسیا له دریو هیوادونو سره یوه ترانزیتي موافقه لاسلیک کړې. دا موافقه ناټو ته اجازه ورکوي چې له افغانستان خپلې وسلې او پوځي ګاډي د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې اروپا ته انتقال کړي. د پاکستان د ترانزیتي لارې له بندېدو وروسته ناټو له افغانستانه د خپلو وسایلو او وسایطو د ایستلو لپاره یوې متبادلې لارې ته اړتیا پیدا کړه. ناټو د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره مخکې هم ترانزیتي موافقه لرله، خو د هغې پر اساس یې یوازې افغانستان ته وسایل وړای شوی. اسمت ساروان او د موضوع تفصیل.
ناټو د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې د دې تړون غړي هیوادونه له پاکستان پرته له افغانستان څخه خپل پوځي وسایل او نقلي وسایل لیږدولی شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د ناټو عمومي منشي اندرس فوکراسموسن د دوشنبه په ورځ وویل ازبکستان، قزاقستان او قرغیزستان موافقه وکړه چې ناټو د دوی د هیوادونو له لارې خپل وسایل او وسایط له افغانستان بیرته وړلی شي. څرنګه چې ناټو د خپلو وسلو او وسایلو د بیرته ایستلو په اړه له روسیې سره تر دې پخوا موافقه کړې وه، ناټو ته د منځنۍ آسیا د درو هیوادونو موافقه لاره هواره کړه چې خپلې وسلې او نقلي وسیلې د سش کال په پای کې له افغانستانه بیرته اروپا ته یوسي. ناټو ځواکونه د راتلونکي کال په پای کې د افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپاري. دا کار به په جګړه کې د دوی د وسایلو او ځواکونو اړتیا کمه کړي. د منځنۍ آسیا د هیوادونو موافقه پاکستان ته د ناټو اړتیا پای ته رسوي. پاکستان خپل ترانزیتي لار د تیر کال په وروستیو کې هغه مهال بند کړ چې د ناټو د هلیکوپټرو په بمباری کې څلوروشت پاکستانی پوځیان ووژل شول. د پاکستان له لوري په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو پر مخ د ترانزیتي لارې بندېده. ناټو اړ ایسته چې شمالي لارو ته مخه کړي. په وروستیو کې د پاکستان او امریکایي چارواکو ترمنځ د پاکستان د لارو د بیا پرانستل کېدو پر سر په خبرو کې یو څه پرمختګ وشو، خو د دوی په خبرو کې هغه مهال خنډ پیښ شو چې پاکستان د زیات حق العبور یا ترانزیتي محصول غوښتنه وکړه. د پاکستان لار د ناټو لپاره د منځنۍ آسیا او روسیې تر لارې شپږ ځلې ارزانه تمامی شي. له همدې کبله ګمان کېږي چې ناټو به پر پاکستان فشار زیات کړي څو خپله لار پرانیزي. ناټو غواړي چې د 2014 کال تر پایه خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. تیر کال 14,000 وېستل او ټاکل شوی دی چې د 6 کال تر پایه څه باندې 40,000 نور وباسي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په تخار کې چارواکي وایي چې په ښوونځیو کې د نجونو د مسمومیدو په اړه تحقیقات پیل کړي. د تخار والی ویان پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې ارتباط یو شمیر مشکوک کسان هم نیولی دي. په نیول شویو کې بهرنیان هم شامل دي. د فرشتې جلالزی په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
په تخار کې د نجونو زده کوونکو د مسمومولو وروستۍ مرموزه پیښه د یکشنبې په ورځ وه. د تخار په فرخار ولسوالۍ کې د ناهید شهید د نجونو د لیسې لسهاو تنه زده کوونکي مسموم سوي وې. د تخار د والی ویان مصطفی رسولي وایي د فرخار ولسوالۍ په دې ښوونځي کې د نجونو د مسمومولو په تورې یو شمېر کسان نیولې دي. ده وویل د مسالې د جدیت په خاطر د نیول شویو کسانو هویت نسي څرګندولی. مصطفی رسولي زیاته کړه په نیول شویو مشکوکو کسانو کې یوه پاکستانۍ میرمن هم شامله ده.
ما یک خانم پاکستانی را که اون برصروف عرضه خدمات صحی یعنی داکتر
دی وای موږ و پاکستانی شده چې په سیمه کې د ډاکټرۍ په توګه کار کاونی ولیده. دا راته څرګنده سوی چې د شزي د ډاکټرۍ هیڅ ډول اسناد نه درلودل او په غیر قانوني توګه یې کار کاوه. له دې شزي تحقیقات پیل شوی. تر اوسه نه دا ثابته سوی چې د تخار په ښوونځیو کې به د نجونو زده کوونکو د مسمومیدلو له وروستیو پیښو سره تړاو لري کنه. خو امنیتي ځواکونو تحقیقات ته به ولیده. شغلی رسولی په خپل ولایت کې د وسلوالو طالبانو د سپیاوړې حضور رد کړ چې د دې ډول حمله په تر سره کولو وتوانیږي. خو ټینګار کوي چې تر دې مخکې د حزب اسلامي د ازبکستان د اسلامي غورځنګ IMU او د نورو وسلوالو ګروپونو غړي په دغه ولایت کې د تخریبي فعالیتونو په تور نیول شوی دي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې دغه حمله د ویډلګي لخوا او یا په انفرادي ډول نس تر سره کېدلې. شاغل صدیقی ازادي رادیو ته وویل شای په تخار او نورو ولایتونو کې د ژوندوی پر زده کوونکو دغه حمله شاته وسلوال طالبان وي. وسلوالو طالبانو د دغه حمله مسؤلیت نه دی اخیستی. د طالبانو لخوا په دې ارتباط مخکې خبرې شوی اعلامیه وویل چې په دې کې د سیمې د استخباراتو کړي لاس درلودلای شي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د کونړ والی وایي د پاکستان لوري پر کونړ ولایت د درنو وسلو د حملو د زیاتېدو له کبله ډیر خلک اړوتلي چې خپل کورنه پرېږدي. فضل الله وحیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ناړۍ او دنګام ولسوالیو ډیر اوسیدونکي اوس لدې چې د پولې له پورې غاړې د دوی پر کلیو او کورنو د درنو وسلو حملې زیاتې شوي نورو سیمو ته لېږدېدلې دي. د ونه ویل چې دا بریدونه طالبان کوي که پاکستاني پوځیان.
د کونړ والی وای پاکستانی پوځیان په ورستوي کې په داسې حال کې په پوله کې د صفر نقطو ترامخ کې شوی چې پر کونړ ولایت د پولي له پوري غاړي څخه د درنو وسلو حمله زیاتې شوې دي. فضل الله وحید وای چې دوی ته نه معلومیږي چې پر کونړ د درنو وسلو ګولۍ طالبان وروي او که پاکستانی پوځیان.
زمونږ پاسکر چې دی په صفر نقطو کې نه دی په هغه منطقو کې نو دا هغه ځینه چې کومې مرمۍ راځي د کرخې د هغه خوا نه راځي. لاکن دا سړی نشي تثبیتولی چې دا د دوی د پوستو نه دي د نظامیانو نه دي او که د دوی سره په هم په جنګونو کې دا مرمۍ دی خو اوري زمون خاورې ته ډېرې مرمۍ په دې ورځو کې راځي.
د کونړوالي ازادي راډیو ته هم دا راز وویل د پاکستان له لوري د درنو وسلو د ګولیو د لګېدو له کبله د دانګام او ناړۍ ولسوالیو ډېر خلک مجبور شوي چې کور اور پرېږدي او خوندي سیمو ته ولېږدي. د وویل دا مسئله د افغانستان پاکستان او ناټو له درې اړخیزې کمیټې سره شریکه کړې ده.
دولت ته هم راپور ورکړ، مرکزي دولت ته هم موږ وخت په وخت راپور ورکړو، مختلفو مراجعو ته او درې ګونو کمیټې ته ائتلاف کوو. د ټول سره په جریان کې هر ورځ په دې باره کې خبرې کوو.
د افغانستان پاکستان او ناټو درې اړخیزه کمیټې د پولو په اوږدو کې د سختدریزو په وړاندې په خپل منځ کې د هماهنګۍ او تفاهم درامسته کولو مسؤلیت په غاړه لري. په همدې حال کې په کونړ ولایت کې د پاکستان پولي ته نږدې د ناټو ځواکونو له یوې اډې څخه د ریوټرز خبري اژانس راپور وایي چې پر دغه مرکز د پاکستان له لوري پر لپسې بریدونه کیږي. خو هلته میشت امریکایي پوځیان وایي چې دا بریدونه طالبان د دې لپاره کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اختلاف ته لمن ووهي. خو په سیمه کې د افغانستان د سرحدي ځواکونو قومندان جګړن ګل محمد وایي چې کبریدونه طالبان هم کوي د پاکستانی ځواکونو په ملاتړ کوي. جګړن ګل محمد وایي طالبان له هغو ځایونو بریدونه کوي چې شاوخوا یې پاکستانی پوستې پرتې دي. د په وینا د پاکستانی پوځیانو له ملاتړ پرته طالبان حمله نشي کولای. جګړن ګل محمد وایي په دوه کلام کې د افغانستان د ملي اردو او پاکستانی ځواکونو اډې څنګ په څنګ پرتې دي. افغان ځواکونه طالبان ویني چې د پاکستانی پوځیانو له اډې راتیریږي. پاکستانی پوځیان په پوله کې د افغان امنیتي ځواکونو پر اډې د هوانډزې هم کوي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله او قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې به درته وایو چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کوم مطالب خبره شوي. خو له هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرس مسین پرون د منځنۍ اسیا له دریو هیوادونو سره یو نوی ترانزیتي موافقه لاسلیک کړه. له دې موافقې سره سم قزاقستان، قرغزستان او ازبکستان په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته اجازه ورکوي چې خپلې وسلې او نقلي وسایط د دوی د خاورې له لارې اروپا ته انتقال کړي. د کونار ولی فضل الله وحیدی تور لګولای چې پاکستانی پوځیانو د افغانستان پر خاوره د حملو له زیاتولو سره په یو وخت خپل پوستې له صفري نقطې څخه رامخ کې کړې دي. د پاکستان استخباراتي مامورین وایي چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د پرونی حمله هدف د القاعده شبکې یو جګپوړی مشر ابو یحیی الليبی و. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشره پاکستان ته ځي څو له دې هیواد سره د پرمختیایي پروژو او د تجارتي مسایلو په اړه د پراخو ستراتیژیکو خبرو باب پرانیزي. د سوریې د حکومت پوځیان پرون په داسې حال کې له وسلوالو مخالفانو سره په خونړۍ جګړه کې ښکېل شول چې اروپایي ټولنې پر روسیې غږ کړی چې په سوریه کې د تشدد د پای ته رسولو پر سر اختلاف کم کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قفقاز سیمې هیوادونو ته د سفر پترس کې پرون ګرجستان ته ورسېده. د سیمې ته د هیلری کلنټن د سفر هدف د امریکا له متحدانو سره د امنیتي اړیکو پیاوړي کول دي. زموږ راغله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو دا وخت د سهار 9 بجې او 12 دقیقې دي. نوریاس نوری ته غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
نیویارک ټایمز او رسپانې په ورستۍ غنې کې د کابل بانک قضیه بل اخره محکمې ته ورسېده. تر سر لیک لاندې یو مطلب خبر کړی چې په یو برخه کې لیکي د جمهور رئیس حامد کرزی په غوښتنه د کابل بانک د بحران مسؤلین چې په کې د بانک رئیس او نور افراد شامل دي ځانګړې محکمې ته وروپیژندل شول. د ورسپانې په وینا د ولسمشر کرزی حکومت په دغه اقدام سره غواړي چې نړیواله ټولنې ته وښيي چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو عمل کوي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د کابل بانک چې یو د افغانستان لوی خصوصي بانک ګڼل کېده د 900 میلیون ډالرو د اختلاس رسوایی په افغانستان کې د بازار د اقتصاد د پیاوړي کېدو پر هڅو تر ټولو لوی داغ بلل کېده. د ورسپانې له دې لیکنې سره سم د هغو کسانو په ډله کې چې محاکمه کېږي د کابل بانک رئیس شیرخان فرنود او د هغه مرستیال خلیل الله فیروزی چې په دې بانک کې د لوی اداري فساد اصلي طرحان بلل کېږي له نهو نورو کارکوونکو سره محاکمې ته کاګل کېږي. نیویارک ټایمز د لوی څرنوالي د مرستیال رحمت الله نظري له قوله خبر ورکوي چې وایي دغه کسان د پیسو د غیر قانوني سپینولو له قدرت د ناوړه استفادې اختلاس او د اسنادو په جعلي کولو تورن دي. د نیویارک ټایمز په وینا د کابل بانک د مسؤلینو د پاسه نور لاسونه هم په اداري فساد کې ښکېل دي چې د افغانستان د مرکزی بانک د بخوانی رئیس عبدالقادر فطرت نوم هم د هغوی په ډله کې شامل دی. ورسپانه د لوی څارنوالۍ د مرستیال په حواله لیک چې ویلي دي د افغانستان بانک رئیس چې د کابل بانک له لانجې خبرو ولې د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام ونه کړ. امریکایي لاس انجلس ټایمز ورسپانه د افغانستان په اړه په یوې بلې موضوع لیکنه خبره کړې او لیکي د افغانستان په بدخشان ولایت کې دوه بهرنیو برمته شوو ښځو او د هغو د افغان همکارانو خوشي کېدل دوه پیغامونه رسوي. یو دا چې په دې هیواد کې امنیتي اقدامات ورځ تر بلې ښه کېږي او افغان او ناتو ځواکونه وتوانېدل چې برمته شوو ته له زیان پرته هغوی د یرغمل نیونکو له منګلو وژغوري او یرغمل نیونکي هم ووژني. د ورسپانې په وینا له بلې خوا د دغو افرادو یرغمل نیونه د دې ښکارندویي کوي چې د هغو بهرنیو کارکوونکو لپاره چې په افغانستان کې په بشري چارو بوخت دي کار کول څومره له ستونزو ډک دي او دغه کسان د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې افغانانو ته د مرستې په رسولو سره په حقیقت کې خپل ژوند په خطر کې اچوي. لاس انجلس ټایمز د میډیر د محسسې د یو کارکوونکو چې دغو میرمنو ورته کار کاوه له قوله لیکي چې ویلي دي دوی د خپلو کارکوونکو ژوند ته د ګواښونو په اړه اندېښنه لري خو له دې سره سره نه غواړي چې د افغانستان هغه خلک چې دوی مرستو ته اړتیا لري د مرستندویو ادارو له مرستو بې برخې شي. په دې خاطر هڅه کوي چې په دې برخه کې یو تعادل رامنځته کړي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجلې ته غواړي. د هند د اسکرو د قانونو وزیر په افغانستان کې د خپل هیواد د زیاتیدونکو اقتصادي ګټو د لا پراختیا لپاره په نږدې راتلونکي کې د یو هیئات په مشرۍ کابل ته ځي. د هندي ورځپاڼې د انډین اکسپرس په حواله د هیئت به په کابل کې د قانونو په برخه کې له افغان چارواکو سره یو تړون لاسلیک کړي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلالزی په راپور کې واوري.
د افغان لوري سره دغه تړون به په هند کې د زغالو د استخراج دوه سترو شرکتونو ته په افغانستان کې د زغالو د قانونو د کیندلو په برخه کې د سرمایه ګذاري لاره پرانیزي. د دواړو شرکتونو استازي به د هند د قانونو له وزیر سره کابل ته په سفر کې ملګري وي. د قانونو او صنایعو وزارت روانه میاشت د بهرنیو چارو د وزارت له مسؤلینو غوښتنه کړې تر څو د دغه سفر لپاره امکانات برابر کړي. دغه هندي هیئت به په روانه میاشت کې کابل ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د قانونو او په دې هیواد کې د قانونو په ارتباط د سرمایه ګذاري لپاره پر ټولو موجودو امکاناتو معلومات ترلاسه کړي. د افغانستان د قانونو او صنایعو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکي د انډین اکسپرس ورځپاڼې ته ویلي د لوړ رتبه مامورینو تر دې لیدنې وروسته به دواړه لوري په خپلو کې یو تفاهم لیک لاسلیک کړي چې له مخې به د افغانستان د منرالونو په ځانګړي ډول د زغالو په قانونو کې د سرمایه ګذاري لپاره لاره خلاصه شي. جمهور رئیس حامد کرزی په وروستیو کې له نوې ډلې سره د اوږدې مودې ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړ. د کابل حکومت د هند لپاره د پانګونې د امکاناتو په خاطر د منرالونو او زغالو د استخراج په برخه کې یو ستراتیژیک موافقه مخکې هم لاسلیک کړې ده. د افغانستان د قانونو او صنایعو وزارت تر دې مخکې د هند د تجارت قانونو، تیل او فولادو له وزارتونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړی دی. د افغانستان د قانون او صنایع وزیر وحید الله شهرانی د هند زغالو د قانون وزیر سری پرکاش جسوال ته په استول لیک کې ویلي زغوارم تاسو ته یادونه وکړم چې افغانستان د اسکرو ډیر غنی قانون لري. موږ به په نږدې راتلونکي کې دا خرڅلاو توړاندې کړو. د دوړخیزو همکاریو د دغه تفاهم لیک لاسلیک کول به د هند د خلکو او د شخصي هندي شرکتونو لپاره ګټور وي ترڅو د افغانستان په قانونو کې سرمایه ګذاري وکړي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د فواید عامې وزارت د سرک جوړولو ځینو شرکتونو ته خبرداري ورکړی چې په بشپړو شویو پروژو کې نیمګړتیاوې دي ترمیم کړي کنه قانوني چلن به ورسره وشي. د فواید عامې وزیر د سرګندونې پرون له څو کورنیو شرکتونو سره د څلورو نویو سړکونو او یو پل د جوړولو د تړونونو د لاسلیک پر مهال وکړي. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند هم ورغلی وو او په دې اړه راپور برابر کړی.
که څه هم د فایدامي وزیر د سړک جوړولو د کوم شرکت نوم وانخیست چې پروژې په سمتوګه نه دی پلی کړی، خدای وویل چې د سړک جوړولو یو شمیر شرکتونه معلوم کړي چې کارونه بې کیفیت دي. د فایدامي وزیر نجیب الله اوژن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ټول شرکتونه ته خبرداري ورکړي چې د چارو نیمګړتیا د لمنځه یوسي.
هر کمپنی کې بوې قرارداد عمل نکره،
هر کمپنی چې په دې تړون عمل ونکړي موږ به څارنوالي تور وپیژنو. ځینې کمپنۍ دي چې خپل کارونه پر وخت نه دي ترسره کړي او یا دا چې کاري د تړون سره سم پر مخ نه ځي. شمیر یې زیات دی. ټولو ته مو د خبرداري مکتوبونه لیږلي دي.
د فایدامي وزیر دا خبرې د دوشنبه په ورځ د سلورو نو سړکونو او یو پل د جوړولو د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وکړې. د وویل دا سړکونه چې اوږدواله 1.5 کیلومتره دی د ننګرهار، پکتیکا، تخار او جوزجان په ولایتونو کې به جوړ شي. ددا هم وویل چې د دایکوندی په ولایت کې به د 2.5 متر په اوږدوالي یو پل هم جوړ شي. د دې پروژو لګښت سکم 600 میلیون افغانۍ په پام کې نیول شوی دی. خاغلی وژن د دې شرکتونو لمسؤلینو څخه وغوښتل چې د یادو پروژو چارې دي په لوړ کاري کیفیت سرته ورسوي. په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې په مالي مرستو د زرګونو کیلومترو په اوږدوالي یو شمیر سړکونه جوړ شوي، خو لیدل کېږي چې ځینې برخې په لږه موده کې بیرته خرابې شوي دي. د دې انتقادونو سره سره ځینې خلک پر حکومت هم انتقاد کوي چې د دې پروژو چارې په ښه توګه نه دي څارلي. د فایدامي وزارت په پام کې لري چې لدې ورسته د شرکتونو چارې په جدي توګه وساري.
خبری مجله اوري.
د امریکایي سندرغاړو یوه ډله هرات ولایت ته تللې او هلته یې له افغان سندرغاړو سره یو ځای سندریز پروګرامونه جوړ کړي. د دې ډلې یو کنسرت تیر ماښام د هرات د ارګ په لرغوني کلا کې د دولتي مامورینو په وړاندې و. د شرف الدین ستانکزي په راپور کې په دې اړه تفصیل اوریدای شئ.
د سندرغاړو د غدرې کسیزه ډله چې د امریکا متحده ایالاتو ویرجینیا ایالت څخه هرات کې د امریکا کنسولګری په نوښت راغلی و. د دوشنبې په ماښام د هرات ارګ کې د هرات محلي سندرغاړو سره یو ځای د ټنګ ټکور مجلس ګرم کړ. د هرات ولی ډاکټر داود شاه سبا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د بهي ودونو د فرنګونو د تبادلې د یو خلاره ده.
مونږه همسه چې ادال د شهرات په افغانستان کې یو فرهنګي مرکز دی نو په عمل هم باید دا ثابت کو چې خوشبختانه نن یو نمونه د مثال دی دلته.
هرات کې مشت امریکا کنسولګری مسول برات هانسن ویل د هیواد خلک او حکومت افغانانو سره مینه لري چې د نورو انساني مرستو ترڅنګ دا د هنر برخه کې هم د مرستو پروګرام په لار واچاوه.
موسیقي دان امریکایي از شیوه موسیقي محلي
هغه وای د موسیقي څو تنه په هان له امریکا څخه راغلي د هرات محلي سندرغاړو سره ګډي سندري وای. دغه کار مو هدف دا دی چې یو بل سره لانیګدي او فرهنګونه سره معرفي کړو. البته تمشته چې بیا به هراتی سندرغاړي امریکا ته لاړ شي هلته به امریکا کې کنسرتونه ورکړي. له امریکا څخه چې کوم سندرغاړي راغلي و د سندرو له پیل وړاندې د افغانستان د ښکلا ستاینه کوله. ویلې د خلکو مینه او میلمه دوستي به یې تل په خیال کې پاتې وي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د نن سهارنۍ خبري مجلې وروستی راپور و. که غواړئ چې دا راپورونه په تفصیل سره ولولئ او واورئ نو د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د انټرنیټ پاڼې پته ده. د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه، راپورونه او مرکې په تفصیل سره لیدای او لوستای شئ. او دا هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
او ځوانه نوم دې راته وې؟
شعیب.
او شعیب خان څو کلن یې؟
لس کلن.
لس کلن یې. ته څه کاروبار کوې؟
تسبیح خرڅوم.
او دا له کومه راولې ده تسبیح ته؟
منډۍ نه.
او منډۍ نه هلته څنګه اخلې؟
هلته شلو اخلو، پنځه شم دېر شم.
به ته اخلې که د پلار اخلې؟ ده
دا ورور مې.
ورور دې څو کلن ده؟
هغه ځوان ده.
نور شیانم ستدی لا تزبو پرتا غت شي
اغه مسواک تزبی دندسه
دندسه اغه څه په درد لګي
اغه غخونه پکای
غخونه پکای څنګه وهی خلق په غخونه باندې
نیمه نه اخلي اغه اول لندای بیا بیا په خلی کې وای بیا صفا کوي خله
خله صفا کوي او بل دې چاویل مسواک ده او مسواکونه دې څو ډول دي
یو پلاستیکی دی یو لږی والا
پلاستیکی څنګه دی؟ دا د پلاستیکی په څور کې او بل د لرګو والا په څور
لرګو لس روپیا غو پنځلس
دا ټول سودا دي چې دلته اوس د ټوکرې کې اچولې دا د څور روپیا ده
ورور مې خزر څومره وای
څومره وای ها نو ته دا ورځ څو سودا کوي
سل یو نیم سل
بیا دا پیسې مې سي دا د ورځې چې دلته ګرځي دا کراچۍ مراچۍ باندې دی کې څو خوراک مراکم کوي کنه کوي څه شي خوري ډېر
هغه مې خوښيږي جوس
د ورځې څو جوسان خوري
یو
یو جوس خوري بیا دې ورور پښتنه نظر نه کوي چې ولې دا پیسې کمې دي سبقونه مبقونه مکتب مکتب دا ته څه خیال میال ستا کنه وای ځوان سنف کې
دو
سر د خو مکتب ته ځکه ماسپکین
سر د خو
په نو وس خدا د سر د ته دلته ټوکري در سره ده او مکتب ته نه اتله ولی
شپګنی وزیرم نه وزیر اعظم
په صنف کې څون نوم راي
هغه سلورم نه
اته شپاله څوکي
اته شپاله
ها
سلويش
ها جنو علا بچا دی مالسه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، سهارنۍ خبري مجله مو واورېده. یوه بله نیم ساعته خبري مجله لا پاتې ده چې امید مرزبانې وړاندې کوي او دا دی د وړاندې کولو لپاره استودیو ته راغلی. امید جان سلامونه.
په عرض سلام و با صبح بخیر و شما آقای تکل.